دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم زنزرانی سوزیم تاسو خبرونه اوري پاکستانی مقامات ویلي چې پاکستان د افغانانو د غیر قانوني سفر کولو د مخنیوي لپاره نوې نظام جوړ کړی چې لمخي افغانان د ویزې پرته پاکستان ته سفر نشي کولای پاکستان ته د افغانانو په سفر کولو د ډیر وخت راهیسې محدودیتونه لګول شوی وو او د افغانستان د تیر جمهوریت نظام په وخت هم پاکستان په وار وار د پاسپورت او ویزې پرته د افغانانو د تګ مخه نیولې وه زیات شمیر افغانانو چې پاکستان ته درملنې او خپلوانو د لیدلو لپاره ورتلل یو شمیر پاسپورټونه نه لرل او په تذکرو باندې ورته د سفر اجازه ورکول کیده خو د پاکستان د دغې نیوي پریکړې لمخې دا کار ونه شوې ده دا په داسې حال کې چې اکثر افغانان د پاکستان د ویزو د ترلاسه کولو لپاره انتظار باسي په تیرو کلونو کې په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګرۍ د مراجعینو شمیر دومره زیات شوی و چې په ګڼه ګوڼه کې څو کسان مړه شول او د کونسلګرۍ د یو څه مودې لپاره وځړلې شوه د ډیوی ریډیو د رپورټ له مخې د ویزې د نظام د پلي کولو چارې د پاکستان د داخلي استخباراتو ادارې ته سپارل شوې دي د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتنو قومي جرګه چې څلور ورځې مخکې پیل شوې وه پرون د دوشنبه په ورځ یعنی د مارچ په 14مه ختم شوه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند دغه جرګه رابللې وه جرګې د غونډې په وروستۍ ورځ خپل پینځویشتمه مادو کې خپل پریکړه او بیان یې خبره کړه چې د ډیرو نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان اوسنی وضعیت هم پکې یاد شوی دی پیلامی کې غوښتنه شوې ده چې باید په افغانستان کې داسې حکومت جوړ شي چې د ټولو ولسونو استازي پکې شامل وي اعلامیه وایي چې په افغانستان کې د لوی جرګې او عامو انتخاباتو د لارې د ولسونو نماینده حکومت قائم کړی شي او په زور د حکومت نیول غیر قانوني او د افغان ملت سره غداری ده د پښتنو د قومي جرګې په افغانستان کې په اوسنی ناورین خواشینی څرګنده کړی ده جرګې داسې مهال په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د حکومت جوړېدل غوښت دي چې تیر کال د اگست په 15مه طالبان کابل ته داخل شول او د افغانستان منتخب حکومت نسکور شو طالبانو اوس د خپل اسلامي امارت موقت حکومت اعلان کړی چې نړیواله ټولنې په رسمیت نه پیژني د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنرې خبرداري ورکړه چې د بشري او اقتصادي وضعیت په وجه په افغانستان کې د جګړو په پرتله زیات خلک ژوند له لاسه ورکړي د بشري حقوقو عالي کمشنرې سورزه مخکې د افغانستان پلازمینې کابل ته یو ورځنی سفر لرلو هغه دا پیغام په داسې حال کې طالب واکمنانو ته ورسوه چې د ټولو افغانانو بشري حقوقونه په درناوي ټینګار وکړو اغلی بیچ لټول چې د اقتصادي بشري او د بشري حقوقو لکړکېچنا د وترلو لپاره د لارو چارو مونډل اومده مسله ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنري ویانتی لیسټروسل امریکا غکته ول چې بیرمن بیچلټ د هاغو پراخو کړکېچونو نه د وترلو لپاره چې افغانستان ورسره مخامخ دی په چارو کې په ټول شمولیت ټینګار وکړو په داسې حال کې چې سپاندې شپږ میاشتې کېږي طالبانو کابل نیولی او خپل حکومت اعلان کړی خو لا هم په اکثریت هیوادونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سفیران او استازي فعالیت کوي دوی وایي چې د طالبانو د حکومت له لورې له سخت فشارونو سره مخ دي چې د هغوی معرفي شوي ډیپلوماتانو مني دا مهال د افغانستان شاوخوا څلوېښت سفیرانو کونسلرانو او ډیپلوماتیک ماموریت مشرانو چې جمهوري نظام یې نه کار کوو د طالبانو حکومت سره د کار کولو انکار کړی په ناروې کې د افغانستان سفیر یوسف غفوري د فرانسې خبري اجانس وویل سره لدی چې زموږ په ډېر ښه وضعیت کې نه یو بیا هم په دغه سختو شرایطو کې خپل کار روان ساتو سفارتونه لا هم افغانستان سره د ممکنه بشري مرستو او همکاریو د زیاتولو د هڅو لپاره مهم رول لري هم د غراز د وضعیت د ناس هم د غراز د وضعیت د ثابت کېدو لپاره د سیاسي برخې په باسنو کې مرسته کولای شي نو موري وویل چې هغه او همکاران د طالبانو له لوري د نوی رژیم سره هیڅ اړیکه نه لري او سو میاشت کېږي چې کارکونکو ته یې معاشونه هم ورکړل شوی نه دي د متحده ایالاتو یو مقام ویلي چې روسیې په یوکرين باندې په خپل پوځي يرغل کې د چین نه پوځي تجهیزات غوښتي دغه امریکایي مقام چې نه غوښتل نومې ذکر شي د اسوسییټډ پریس ایجنټس ته ویلي چې په دې ورسته ورځ کې روسیې په یوکرين باندې د خپل پوځي تیری د پرمخ بول لپاره د چین نه د پوځي تجهیزاتو په ګډون مرسته غوښتي دي دغه امریکایي مقام په دې حق نو جزئیات نه دی ورکړي په دې ترڅ کې ټاکل شوی چې د د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلوین د چین د کمیونیست ګوند د غړو او د هغه هیواد د ډیپلوماټانو سره د ایتالیا په مرکز روم کې وګوري. د غونډه په یوکرين باندې د روسیې د يرغل د مخه پلان شوی و. خغلی سوالیان د دغه کتنې د مخه په صغر د خبرداري ورکو چې د روسیې سره د چین مرسته به د نړیوالو بندیزونو نصر غړونه او د روسیې په اقتصاد باندې د دې بندیزونو د اغیز د مخنیوي لپاره وی چې سختې پایلې به ولري. د چین نه د روسیې د پوځي مرستې د غوښتلو په اړه د رپورټونو په خبرګون کې بیجینګ امریکایي مقامات د ناسمو معلوماتو په خبرولو تورن کړو. د جرمني حکومت پرون وویل چې په یوکرين باندې د روسیې د يرغل په جواب کې به د امریکا د متحده ایالاتونو نه لسګونه پینځه دیرش اف جل جیټ الوتکی وپیری. د جرمنی دا اقدام د دغه هیواد د پوځ عصري کولو یو برخه ده چې میلیاردونه ډالر پرې لګول کیږي. برلین غواړي چې خپلې ټورنیډو الوتکې چې څو لسیزې زړې دي د امریکا د اف پینځه دیرش الوتکو او د یورو فایټر په الوتکو بدلې کړي. د جرمنی د دفاع وزیر کریسټن لیمبریک دا د خپل هیواد د پوځ لپاره یو ښه ګام ګڼلې دی. د جرمنی د هوایي ځواکونو کمانډان جنرال انګوګیر هارټرز خبریالانو ته ویل چې د پوتین يرغل ته فقط یو ځواب شته، د ناتو اتحاد او باوري مخنیوي. د جرمني د ټورنیډو الوتکې یوازنی الوتکې دي چې په دغه هیواد کې د میشتو امریکایي ځواکونو د اټومي بمونو د انتقال اجازه لري. په داسې حال کې چې د یوکرين په سر د لویدیز او روسیې ترمنځ کړکېچ زیات شوی، ناتو او د شریکو هیوادونو دیرش زره ځواکونو د دوشنبه په ورځ په ناروی کې پراخ پوځي تمرینونه پیل کړل. د 2022 کال د ناتو ژمنې تمرینونه د مخې تر دې چې روسیه په یوکرين يرغل وکړي پلان شوی وو، تر څو دا وازمایي چې ناروی څنګه کولای شي په خپل خاوره کې د خپل متحدینو د ځواکونو مدیریت وکړي. دا د ناتو د منشور د 15مې ماده سره مطابق دي چې جواب کوي د ترون غړي هیوادونه باید د برید لاندې غړي مرستې ته ودانګي. د دغو عملیاتو مشر جنرال ینګو اودلو وویل چې دا د دفاعي تمرینونه دي او زیاته یې کړه چې دا د يرغل په مخه پوځي عملیات نه دي. هغه چینل دو ټلویزیوني خبرې ته وویل چې دا تمرینونه هر دوه کالو کې د شمالي قطب د دایره په ګډون د ناروی په خاوره کې ترسره کیږي چې سمندري، هوایی او ځمکني ځواکونه پکې برخه اخلي. او د روسیې او یوکرين استادو پرون د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا د سولې خبري اترې پیل کړې. تر دې وخته د خبرو د دغه سلورم پړاو په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، مګر د یوکرين استادي وایي چې عاجل اوربند او د یوکرين نه د روسیې د عسكر وتل د دوی مهم شرطونه دي. د یوکرين د مذاکرې د ډلې مشر میخایلو پودولیاک په خپل ټوټر کې په ویډیو پیغام کې سوله او عاجل اوربند او د یوکرين د روسیې د ټولو سرتیرو وتل د خبرو لپاره مقدماتي شرطونه ګڼل دي. هغه وایي هر وخت چې روسیې دا شرطونه ومنل بیا ورسره د سیمې د اړیکو او سیاسي اختلافات او تفاوتونو په اړه باز او خبري وکړي. بلوري ته د یوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکی په یو ویډیو پیغام کې وزل بیا د ناتو نه غوښتي دي چې د یوکرين هوایي حریم کې پروازونه منع کړي. هغه خبرداري ورکړي کدا سی ونی شي ضرب د روسیې راکټونه د ناتو په قلمرو ولګيږي. رنو اوریدونکو دا خبرونه
مد امریکا جاغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم رپورټونه لرو او د امریکا جاغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یو ځنډ وروسته یو ځل بیا په کابل کې خلکو ته د پاسپورټونو د ویشلو بهیر پیل کړی. خو په یو شمیر ولایتونو کې پاسپورټونو د ویشلو بهیر د څو ورځو لپاره بند شوی دی. پاسپورټ اخیستونکي وایي له اوو میاشتو انتظار سره سره یې لا هم پاسپورټ نه دی اخیستی. په دې باره کې د کابل څخه د امریکا جاغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ لري.
د طالبانو د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورټ عمومي ریاست یو ځل وروسته یو ځل بیا په کابل کې د دوشنبه په ورځ خلکو ته د پاسپورټونو د ویشلو بهیر پیل کړی چې په ترڅ کې به یې لومړی هغو کسانو ته پاسپورټونه ورکړل شي چې د پخواني رژیم پر مهال یې په انلاین بڼه د پاسپورټونو د اخیستو لپاره خپل نومونه لیکلي وو. د پاسپورټ د عمومي ریاست د مطبوعاتو امیر شفیع الله تحصل د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د پخواني رژیم پر مهال چې هره ورځ څومره کسانو په انلاین بڼه نوملیکنه کړې وه، هره ورځ به په هماغه شمیر د پاسپورت غوښتونکو ته پاسپورتونه ورکړل شي. د پاسپورت د عمومي ریاست د مطبوعاتو امیر ویل چې اوس یوازې هغه کسانو ته کابل کې پاسپورتونه ورکول کیږي چې د طالبانو اسلامي امارت واک ته رسیدو د مخې د آنلاین پرمونو له لارې دغه ریاست سره خپل نمونه ثبت کړي دي.
جریان کې چې موږ هیوادوالو تقریبا لوو او شپږو میاشتو آنلاین پرمې ډکې کړې وې، نو د هغو کسانو دپاره موږ نن فعالیت شروع کړ. د هغو دپاره موږ جدول جوړ کړ چې په کوم تاریخ باندې دوی اپلای کړي وو، او نن ورځې تاریخ موږ ورته جوړ کړی. په هماغه تاریخ به مراجعه کړي، د جدول مطابق موږ ته راځي.
هغه وویل چې د دغه بهیر د پای ته رسېدو وروسته به په عادي ډول خلکو ته د پاسپورټونو د ویشلو کار پیل شي.
موږ هغو کسانو ته فعالیت شروع کړی چې چا تیر نظام کې تیر اداره کې هغوی آنلاین پرمې اخیستې دي، نو هغه کسانو کارونه موږ جدول جوړ کړی. هغه به لږ وخت اخلي، هغه چې کله خلاص شي دغه کسانو کارونه خلاص شي، نو انشاءالله پروسه عادي به بیا دین وروسته شروع کیږي. هم افغانانو لپاره
افغانستان کې د اګست په 15مه وخت د طالبانو اسلامي امارت د رسېدو سره سم د طالبانو حکومت د یوې مودې لپاره کابل او ولایتونو کې د پاسپورټونو دفترونه وتړل، چې په تیرو اوو میاشتو کې په کابل او ولایتونو کې د پاسپورټونو دفترونه څو ځلې تړل شوي او بیا بیرته پرانیستل شوي. په وروستیو میاشتو کې د پاسپورټونو د ویشلو بهیر د افغانستان اکثر ولایتونو ته غځول شوی دی. افغانستان کې د یوې خوا بهر ته د تللو لپاره پاسپورټ ته اړتیا زیاته شوي، او د بلې خوا په کابل او ولایتونو کې په پرله پسې ډول د پاسپورټ د دفترونو بندېدلو د اړتیا نوره هم زیاته کړې ده. کابل کې د پاسپورټ دوه غوښتونکو امریکاغږ آشنا راډیو ته وویل چې د اوو میاشتو راهیسې پاسپورټ ترلاسه کولو ته انتظار وباسي، خو تر اوسه یې لا هم پاسپورټ نه دی اخیستی.
نه، خودم د دورې اشرف غني خود ثبت نام کرده بودم، تا بال نوبت هم نرسیده.
ما په خپله د اشرف غني په دوره کې نوم لیکلی و، خو تر اوسه مې نوبت نه دی رسیده.
مګ امروز بیا سبا بیا یک روز
یو ورځ کار مخ ته وړم، بیا وی یو اونۍ وروسته راشه، یو هفته بعد چې ورشم بیا وی سور دی وروسته راشه،
باز مګر چند روز باد بیا.
په کابل کې خلکو ته د پاسپورټونو ویشلو بهیر په داسې حال کې پیل شوی. په ولایتونو کې د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ بنده شوې ده. د پاسپورټ د عمومي ریاست د مطبوعاتو امیر شفیع الله تاسو وی چې په ولایتونو کې به د نوي کال د پیل وروسته بیرته د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ پیل شي.
او دا موضوع چې موږ ولایتو کې توقف کړی دا انو زمونږ مالی کال په ختمېدو د موږ د تصفیه حساباتو دا ټول کوو، نو ان شاء الله غواړم یو هفته یا دوه هفته وخت واخلي، نو موږ به بیا ان شاء الله بیا ولایتونو کې ټول فعالیت شروع کړو.
په ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویشلو بهیر د بندېدو وړاندې د پاسپورټ عمومي ریاست د خلکو غوښتي و چې کابل کې په ولایتي تذکرو خلکو ته پاسپورټونه نه ورکول کیږي، او دغه کسان دي ولایتونو ته د پاسپورټ د اخیستو لپاره مراجعه وکړي. په روسیو کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت لخوا د پاسپورټ د ویشلو بهیر باندې انتقاد کړی و، او ویلي و چې د طالبانو په اسلامي امارت باندې بهر ته د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو په سفر د محدودیتونو د لرې کولو په برخه کې باید فشار راوړل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو رپورټونه اوري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته ماشومانو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې، او ویلي دي چې یاده ناروغي اوسمهال د افغانستان 28 ولایتونو ته پراخه شوې ده. خو دغه پروګرام چارواکو څرګنده کړي چې د نړیوالو مرستې په کومک توانېدلې چې تر یوې کچې د مشکل مخه ونیسي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو څخه په 28 کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو کچه لوړه شوې ده. دغه پروګرام همدارنګه وایي چې څه باندې 15.3 میلیون افغان ماشومان د غذایي درملنې ملاتړ ته اړتیا لري.
د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه په 28 کې د شدید خوارځواکۍ کچه لوړه ده، او څه باندې 3.5 میلیونه ماشومان د تغذیه د درملنې په برخه کې ملاتړ ته اړتیا لري. ډېری ماشومان د تغذیه ژغورونکو مرستو ته لاسرسی لري.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مطبوعاتو مسؤول امریکا غږ ته وویل یاد سازمان په افغانستان کې د ماشومانو او میندو د لوړې کچې خوارځواکۍ په اړه اندېښنې لري، او د دې حالت د مخنیوي لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي.
په افغانستان کې د ماشومانو او میندو پر منځ کې د خوارځواکۍ د لوړې کچې په اړه WFP خپل اندېښنې لري، او په دې برخه کې ځانګړي پروګرامونه هم لري ادامه لري. یوازې د فبروري په میاشت کې 8,000 د 15 کلن ټیټ ماشومان چې په خوارځواکۍ د اخته کېدو سره مخ وو، له ګواښ سره مخ وو، او هم مېرمنې چې حامله دي او شیدې ورکوي، د غوی ایتای دی ځنګړی خوراکي توکو مرسته رسولې
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ویلي و چې په 2022 کال کې به په افغانستان کې له هر دوه ماشومانو څخه یو په خورځوکۍ اخته شي. د یونیسف یو چارواکی وایي په کار دی چې د نړۍ په هر برخه کې له ماشومانو سره چې مرستې ته ضرورت لري کومک وشي.
دا چې ماشومان نن ورځ په افغانستان کې دي، په اوکراین او یا هم یمن کې دي، هغوی ټول د نړیوال ټولنې ملاتړ ته ضرورت لري. په کار ده چې د هغوی ټولې اړتیاوې پوره شي او موږ وکولای شو د هغوی ژوند هم د نن وژغورو. دا چې هغوی د نړۍ په هر برخه کې دي، خدای مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي چې هغوی راتلونکی لري او دا ماشومان د خیر راتلونکي مستحق دي.
ډاکټر نورالحق یوسفزای وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د ماشومانو د خورځوکۍ سره مبارزه وشي، په کار ده چې د ماشومانو د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه شي.
اوسنۍ ارقام دا ښیي چې تقریبا هاده شدید خورځوکۍ په ټول افغانستان کې تقریبا 3 میلیونه زیات ماشومان تهدیدوي، او دغه ماشومان همدې تعداد ماشومان په شدید حاد خورځوکۍ اخته دي. شدا شکل د خورځوکۍ کچې ته د زمیموي امراض سره یو ځای وي، نو دا د حیات تهدیدونکی دی.
په افغانستان کې بشري بحران په زیاتېدو سره یونیسف زیاته کړې چې ارمنو ماشومان او کورنۍ ته رسیدګي زیاته شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د یونیسف د تغذیه د برخې مشري میلانی ګالوین وایي چې اوس مهال دغه صندوق په افغانستان کې په خورځوکۍ اخته ماشومانو د درملنې لپاره 1900 روغتیایي مرکزونه رامنځته کړي دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
ستاسو د امریکا غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ، ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډ خبرونه.
قدر من اوریدونکو، په پا پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو د صدر اعظم عمران خان پر ضد د بیا باورۍ شوډولو لپاره د پارلمان غونډه غوښته او ادعا کوي چې د عمران خان حکومت لیرې کولو لپاره پارلمان کې د اکثریتي غړو ملاتړ لري. حکومت دغه ادعا ردوي. د مخالف ګوندونو د یو ځای کېدلو لوی علت په هیواد کې روانه قیمتي او د هغوی په وینا ناکامه حکومتي تګلارې دي.
د صدر اعظم عمران خان د درې کالونو د زیاتې مودې راسي حکومت په لومړي ځل د جدي ستونزو سره مخ شوې ده. د هیواد دوه لوی مخالف سیاسي ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په ګډون د مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام او داسې نور دا وار د عمران خان پر ضد ټول یو شوې دي او غواړي عمران خان د پارلماني لارې دواکه لري کړي.
سیاسي وسه دا وخت 50-50 ده. وسه پر موږ دا ویل نه شو چې د بے باورۍ لپاره رای کوم لورته زی. د دې لامل دا دی چې حکومتي غړي خپلو کې ناراضه دي او خپل خواخه نه ظاهروي.
د اساسي قانون تر مخه د پاکستان د استازو د جرګې غړي د ووټ للاري صدر اعظم ټاکی او یای دواکا لری کوي. خدا دواړه کارا حلکیږي چې کومه ډله لګ تر لګه یو سل دوا اویا رای ولري. په دې وخت کې مخالف ګوندونه ادعا کوي چې دوی سره د عمران خان پر ضد د بے باورۍ تحریک ګټلو لپاره د ووټونو شمیره برابر شوې ده. مخالف ګوندونو به پخوا راسي فوج ته ګوته نیوله چې د عمران خان په پره دي، نو آیا دا ځل فوج بې طرفه دی؟
د دې د سیاست سره هیڅ تعلق نشته دی او د دې نوم دې هسې به خلک نه استعمالوي. نو زما خپل لغه دا دی خیال دغه دی چې عمران خان ته د مشکلات ترپه پورته شوې دي، یغې وجم دغه ده چې فوج دی وکه بالکل په سایټ یو وخت ولاړ دی او د دې پښمخ کې چې په دې باندې الزامونه لګیدل چې دی با پولیټیکل انجینیرینګ کولو، مینجمنت به کولو، دا نور ګوندونه دی په فشار کې راوستل. پی ټی آی کې درنه چې کوم وړي پاغي باندې فشار راوستل چې د حکومت لاتړ دیو کې په قانون سازه کې په یو سیس کې په بل سیس کې دا پولیټیکل مینجمنت ختم شوه دی. نو ځکه اوس خان سے بالکل پی ټی آی اواز دی او د وجنه سخت فشار دلاته دی.
بهر او پاکستان کې دننه د کرکټ پخوانی ستوري او اوس د هیواد صدر اعظم عمران خان یو ولسی لیډر پتوګه یادېږي. نوموړي د فساد خلاف د مدینه ریاست جوړولو او د امریکا پر ضد سیاسي شعارونه ورکول. د سیاسي نارو دغه لړۍ تر اوسه روانه ده، خو آیا پاکستانیانو لپاره اوس هم دا شعارونه معنی لري؟
بات آپ کی درست ہے
کہ خبر سمه ده چې د عمران خان مقبولیت کم شوه. علت یې دا ده چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې. په پنجاب کې د تحریک انصاف حکومت دی، خو کارونه یې سم نه دي او پوز هم د لرې نه تماشا کوي.
امریکا د پاکستان تیر حکومت او د سیمې سیډون کې پاکستان د افغان طالبانو لوی ملاتړ ګڼي. عمران خان د تیر اگست نه تر اوسه سو واره د طالبانو په پلوۍ کې بیانونه ورکړي. که د عمران خان حکومت لمنځه ځي نو د پاکستان افغان تګلاره به بدلیږي؟
د افغانستان په دغه باندې سب بدلون ما تحکاری نه چې په دې پالیسۍ باندې که د خان صاحب حکومت وي او که نه وي، په دواړو صورتونو کې ما ته د افغانستان په پالیسۍ کې سب بدلون نه ښکاري.
د صدر اعظم عمران خان وړاندې په 1988 او په 1999 کې د هغه وخت د صدر اعظم پر ضد هم د بې باورۍ وټونه اچولې شوي وو، خو دواړه ځل مخالف ګوندونه د حکومت په ړنګولو کې ناکام شوي وو. دا به دریم ځل وي چې مخالف سیاسي ګوندونه په پارلیمان کې دننه د حکومت بدلولو هڅه کوي. او کته به شي چې آیا عمران خان پارلیمان کې اکثریتي رائے اخلي او کده مودي وړاندې دی به د چوکۍ نه لری کولې کیږي؟
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ څپې 1515 باندې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، متحده ایالاتو د روسیې د انرژي پر وارداتو بندیز لګولې او د سعودي عربستان څخه غواړي چې د بایو د لوړوالي د کمولو لپاره د تیلو تولید زیات کړي. خو دا چې د خلیج هیوادونه څومره لیواله دي چې د تیلو د بایو پراټټولو کې مرسته وکړي، په دې باره کې رپورت واوري.
په اوکرين د روسیې د برید په نتیجه کې د تیلو بیل وړي شوی چې دا هغه موټر چلوونکو او نورو خلکو ته سخت تمامېږي چې په خپل وسایلو کې تیل کاروي. دا سور زیرو سره هغه چې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د روسیې د تیلو غازو او اسکرو په وارداتو بندیز ولګو. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین امریکا او اروپا د تیلو او غازو د بیو د لوړېدو لامل بللې، ویلې دي چې دوی اوس د تیلو هغه سترو تولیدونکو هیوادونو ته مراجعه کوي چې مخکې پرې بندیزونه لګولي.
دوی لا د مخه په هر قیمت هڅه کوي چې د هغو هیوادونو سره موافقې ته ورسیږي چې دوی پرې په خپل غیر قانوني بندیزونه لګولي دي، او دوی تیار دي چې د ایران سره سوله وکړي او ژر ټول سندونه لاسلیک کړي، په همدې ډول له وینزویلا سره هم.
رپورټونه وایي چې د تیلو د بیو په لوړېدو سره ولسمشر بایډن د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان سره د تماس نیولو کوشش کړی، خو هغه ټلیفوني اړیکې ته ځواب نه دی ورکړی. خو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د بایډن د زنګ د نه ځوابولو په اړه خپره شوي رپورټونه رد کړل او ویل چې د متحده عربي اماراتونه د تیلو د تولید په اړه ښه خبرونه رارسېدلي دي.
لږ وخت مخه یو اعلان شوی و، زه ډاډه نه یم چې له ولس سره شریک شوی یا نه. د تولید زیاتوالي لپاره د اماراتي ملاتړ په اړه کوم چې زما په فکر د نړیوال انرژۍ بازارونو ثبات لپاره مهم شی دی، څو ډاډ ترلاسه شي چې په ټوله نړۍ کې د انرژۍ پراخه عرضه پاتې ده.
کارپوهانو امریکا غږ ته وویل چې د بایډن او د سعودي ولی عهد ترمنځ تشنج موجود دی، خو د بایډن د ادارې چارواکي په ریاض کې بغیر علني ډول په خبرو بوخت دي.
زما په فکر اصلي اندېښنه دا ده چې په داسې وخت کې چې د تیلو بیې ډېرې لوړې شوې دي او موږ د نورو هیوادونو نه د نږدې همکارانو په ګډون د همکارۍ په لټه کې یو چې زموږ د امنیتي همکارۍ او مرستې نه ګټه پورته کړي، موږ هیله لرو چې دوی د متحده ایالاتو سره د مرستې لپاره به ډېر څه وکړي.
کتولس ویلي چې که سعودي عربستان د تیلو د بیو د کمولو غوښتنه ونه مني نو د خطر سره به مخامخ شي.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوس باید امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا موجوده اقتصادي اقدامات پراخوي چې دا
په یوکرين باندې د روسي د خپل تیری په جواب کې لګول شوې دي. جمهور رئیس جو بایدن د مارچ د میاشتې په نیمایي کې اعلان وکړ چې دا به له روسیې نه د فوسل سونګ موادو او په فوسل سونګ موادو باندې ولاړ تولیدات وارد نه کړي. تیل او طبیعي ګاز د روسیې د صادراتو 3% ښیي. د هیواد فدرالي مالیه تقریبا 40% تولیدوي. د ډبرو سکالو د روسیې د مالیه 15% منبع ده. جمهور رئیس بایدن ویلي ځکه نو امریکا د روسیې د اقتصاد اصلي ارتباطي لیکه هدف ګرځوي. موږ د روسیې د تیلو او طبیعي ګاز او انرژۍ په ټولو وارداتو باندې بندیز لګوو. د دې معنا دا ده چې د روسیې تیل به نور د امریکا په بندرونو کې د منلو وړ نه وي او د امریکا خلک به د پوتین د جنگ ماشین ته بل قوي گزار ورکړي. جمهور رئیس بایدن د مارچ د میاشتې په 8 نیټه اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له روسیې نه امریکا ته د موادو په واردولو او د پټرولیمو په ځینو تولیداتو په اوبلن طبیعي ګاز او د ډبرو په سکرو باندې بندیز لګوي. په دې ډول کرملن د میلیاردو ډالرو له مالیه نه بې برخې کوي. دغه نوې اجرایي فرمان د روسیې د انرژۍ په سکتور کې د امریکا نوې پانګاچونه هم منع کوي. دا د دې ډاډور کوي چې امریکایي شرکتونه او امریکایي پانګوال د ولادیمیر پوتین کوښونه نه تمویلوي چې د نننه په روسیه کې د انرژۍ تولیدات پراخوي. د عینې دلیل لپاره امریکایان له تمویلولو نه منع شوي دي یا بهرني شرکتونه په دې قدر کوي چې د روسیې د انرژۍ په تولیداتو کې پانګه چونه او وکړي. جمهور رئیس بایدن ویلی امریکا ته دغه پریکړه په کولو کې ځان ته نه ده. موږ دغه پریکړه په درسته نړۍ کې د خپلو متحدینو او انډیوالانو سره په نږدې مشوره کړې ده. په خاصه توګه په اروپا کې زما زیات تمرکز د پوتین ایرغل ته متحد ځواب ده چې ټوله ناټو او ټول اروپایي اتحاد او زمونږ متحدین په بشپړ ډول متحد دي. جمهور رئیس بایدن وویل امریکا د ټولو اروپایي هیوادونو په نسبت په کورنۍ سطح ډېر تیل تولیدوي ځکه نو موږ دغه ګام له دې لپاره اوچت کړ کله چې نورې ونه کړي. تیر کال له روسیې نه اروپایي اتحادیې ته تقریبا 45% ټول طبیعي ګاز وارد شوی دی. په عین ورځ جمهور رئیس بایدن د روسیې د فوسل سونګ موادو په واردولو باندې بندیز ولګوه. اروپایي اتحادیې خپل پلان اعلان کړ چې د روان کال پای ته د رسېدو نه د مخه له روسیې نه د طبیعي ګاز خپل خریداري له 2% کموي. جمهور رئیس بایدن وویل د اروپا او خپل انډیوالان سره له نږدې نه کار کوو چې د اوږدې مودې یوې ستراتیژۍ ته پرمختګ ورکړو چې د روسیې په انرژۍ باندې خپله تکیه هم کمه کړو. امریکایانو غوره کړې ده چې د یوکراین د خلکو ملاتړ کوي او دا یې څرګنده کړې ده چې موږ به د پوتین د جنگ د مالی مرستې کولو یوه برخه به نه یو.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظرې څرګند کړ. دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.